په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې دي. زه شاهین بنیری ما او د مشال ریډیو په یو ساعته خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خپرونې په پیل کې ورزو بشیر غوښته چې د دې وخت خبرونه وو.
باجوړ کې جوړ شوی جرګې د تختول شو ډیر شو مشمانو د خوشی کولو هلې ځلې پیل کړې دي. په امریکا کې او پاکستان د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه سره د ملاتړ په تور نیول شوی دی او ایساب ځواکونو په نګرهار کې یو پخوانی قومندان وژل دی. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمې باجوړ قومي مشران هڅه کوي چې د جرګې لارې له باجوړه لا درک شوي مشمان را خوشی کړي. د پاکستاني رسنیو تر مخه پاکستانی طالبانو د ډیر شو پوښاو شا کې د هغه مشمانو د يرغمل کولو دا وکړي چې پرون د افغانستان د کونړ ولایت سره په پوله ورک شوی وو. د مامون د قام یو مشر ملک ګلزاده خان وای
افغانستان حکومت نشته دی.
د سیمې خلک وایي چې دا ماشومان په کونړ کې د وسلوالو سره دي. خو د کونړ والی فضل الله وحیدی په جواک خبری اژانس سره په خبرو کې دا رپورټونه رد کړي دي. امریکایي پولیسو یو پاکستانی امریکایي د لشکری طیبه له وسلوالې ډلې سره د ملاتړ په تور تورن کړی او نیولی دی. امریکایي څارنوالان وایي زبیر احمد نومې دې کس تیر کال پر یوټیوب ډاټ کام ویب سایټ یوه پروپیګنډایي ویډیو خپره کړې وه چې د لشکری طیبه په ملاتړ کې وه. په شمالي ورجینیا کې اوسیدونکي څلیرش کلن زبیر احمد باندې تور دی چې لشکر طیبه ته مالی ملاتړ برابره وو. که په هغه دا تور ثابت شو نو تر درې شو کلونو د بند سزا ورته اورېدل کېدی شي. د پاکستان لشکر طیبه یوه وسلواله ډله ده چې په 2001 کال کې امریکا د بهرنۍ ترهګر تنظیم په نوم نومولې وه. امریکایي پلټونکي وایي تحقیق کوي چې زبیر احمد په پاکستان کې اوسېده نو له لشکر طیبه یې هدایات او روزنه ترلاسه کوله. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې تیر شپه د ناټو ځواکونو په جلال آباد ښار کې د حاجی صبرلال په نامه یو پخوانی جهادي قومندان د عملیاتو په دوران کې وژلی او دوه تنه یې له ځان سره بیولې دي. د چارواکو په وینا صبرلال درې کاله پخوا له ګوانتنامو زندان څخه د شپږو کلونو له بند د تیرولو وروسته راخوشي شوی وو او د ناټو په وینا نوموړی د القاعده سره قوي اړیکې درلودې. د لیبیا د بوري قامی شورا مشر مصطفی عبدالجلیل وایي د تحریک مشرتابه پلان لري چې په راتلونکي اونۍ کې ترابلس ته انتقال شي. مصطفی جلیل په بنغازی ښار کې وویل مصطفی جلیل وایي که خدای وغواړي موږ به راتلونکي اونۍ ترابلس ته ورشو، خو موږ باید خپلې نیکې هیلې د بنغازی اوسیدونکو د بنغازی یغینو او د بنغازی د ازادۍ څلورلارې ته وښیو چې د نړیوالو رسنیو میلمه پالنه یې وکړه، چې د خدای پر رحم په هغې بریا کې مهمه ونډه لرلې چې موږ ترلاسه کړه. بنغازی له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د مومر قذافي د 42 کلنۍ واکمنۍ په ضد د غورځنګ مرکز و. لنډمهاله مشرتابه دا ژمنه هم کړې ده چې د لیبیایي مشرانو لپاره به د شاوخوا 1.5 کال دننه انتخابات کوي. دا د هغه بهیر برخه ده چې تر مخې نوې آیین او ټول پوښتنه یا ریفرنډم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د 11مې د ترهګرو بریدونو د 10مې کلیزې په مهال په نړۍ کې له سفر د تړلي خطرونو په اړه خبرداری ورکړی دی. وزارت پر امریکایانو غږ کړی چې له هېواده د باندې د سفر کولو په مهال دې بیدار اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بریدونو په اړه هیڅ خاص ګواښونه نه دي ترلاسه کړي، خو القاعده او د دې ملګري د بریدونو کولو د ارادې او صلاحیت ښودنه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر جنیټ ناپولیټانو ویلي چې که څه هم ګواښونه شته دي، خو د دوی ولس د سپتمبر تر 11مې زیات قوي دی او دا چې ولس نور تیار دی چې د راڅرګنده کیدونکو ګواښونو مقابله وکړي او له هر وخته زیات بیداره دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ترکیه او اسرائیلو ټینګار کړی چې خپل اړیکې د بیرته سمې کړي ترڅو د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې تکرار واخزل شي. د بان کی مون وین بیګا د دوړو هوادونو په ډیپلوماټیکو کړکیچ د ژور خفګان خود نه وکړه. د کړکیچ د ملګرو ملتونو د هغه رپورت په اساس رامنځته شوی چې پکې ویل شوی وو اسرائیل د غزې ترانګې ته د ترکیه په مرستندویه کښتیو په برید کې زیات قوت کارولی وو. په دې پیښه کې نه ترکان وژل شوي وو. د جمعې پر ورځ ترکیه له انقره د اسرائیلو سفیر وایسته او له دې هېواد سره یې پوځي همکاري وځنډوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې خفه ده چې دواړه هېوادونه د خپلو اختلافاتو د پای ته رسولو کې نه دي بریالي شوي. او اروپایي ټولنه په دې صلاح شوي چې په شام بندیزونه پراخه کړي او له دې هېواده په درآمد کېدونکو تیلو بندیز ولګوي. د شام د ټولې ګټې شاوخوا څلورمه برخه د تیلو له پیسو ترلاسه کیږي او اروپایي ټولنه د دې هېواد د برآمداتو زیاتره برخه اخلي. همداراز اروپایي ټولنې د شام څلور نور چارواکي او ډلې د سفر د بندیز او شتمنیو د کنګلولو په لیست کې اچولي دي. همدا مهال شامي فعالین وایي امنیتي ځواکونو د هېواد په بېلابېلو برخو کې پر رژیم ضد مظاهرچیانو ډزې کړې او لږ تر لږه 14 کسان یې وژلې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اوریده چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم واره. باجوړ کې قومي مشرانو د تختول شو ماشومانو د خلاصي لپاره د جرګې د لارې هڅه پیل کړې ده. خو د سیمې نه د پارلمان غړي او وزیر شوکت الله وایي
دا دیرش ماشومان دا غی زمواری جوری گی چی آغی دا غدین خیریت سرا منتوافس کی.
د پاکستان سن او بلوچستان کې سیلاب او بارانونا د موسم کارپوهان وایي دا لړۍ به دوام لري.
زیاد باران چې کېدی شي بیا یو ورځ به پس دوباره داسې یو سپیل را روان دی دې کې یو شدت برا شي او د هغې زیات کم ایریا چې دا هم هغه سن بي.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت دعوه کړې ده کراچۍ کې یو شمیر وسلوال نیولي چې په هدفي وجنو کې ککړو او زمونږ ونیزې خپرونې اسلام او الازهر او اقتصادي نړۍ به هم اوري. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. رازو زمنگا اڑمبی راپور تھا. د باجوڑ جنسے مامون سیمی سرا تعلق لرون کی شوخوا دیرش معشومان 13 ورس کنڑ ولایت کے وسلوالو یرغمال کڑی وو. د باجوڑ قومی مشرانو د معشومانو د خلاصی لپار ہر ضلع پل کڑی دی. ځای مشران وائی چی دوی دیوی جرگے پجوڑاولو کار کی. شانواز ترکزے نور حال رکھے.
د باجوړ جنسې د سیمې مامون څخه د اختر میلې لتلي هغه ډیر ماشومان کوم چې د ویناګانو سره سم د افغانستان کونړ سیمې ته تختول شوی د خلاصون لپاره د ماموندو د قبیلی قومي جرګه جوړه شوې ده. په دغه جرګه کې شامل د ماموندو د قام یو مشر د نوم د نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل جرګه جوړه شوی نن مازیګر پوری ممکنه ده سناس پته ولګي او د هغوی به د هڅوي چې ماشومان په حفاظت سره واپس راولي. دغه مشر زیاته کړه هغوی نه غواړي په میډیا دا خبره ډیره اوچته شي ځکه دې سره د ماشومانو ژوندون تړلی شوی دی. او کله مو چې د مامون د قام یو بل مشر ملک حاجی ګلزاده خان نه پوښتنه وکړه جرګه څنګه په کار ده چې وشي او چاله ورشي هغه وویل
نو تاسې خبره ده چې لکه تاسې د کور نمک په ټول چې نه په قومي سزا باندې جرګه ځکه زیان ده چې هلته کې او د سیند پورې د افغانستان حکومت نشته دی ځکه لکه کوم دي د کوم کسان چې کړي دي هغه کسان هلته کې دي نو هلته په د قومي خلکو څه وخت نه رسېږي او د افغانستان د حکومت هلته سرکټ قائم دی که نه نو دا کېدی شي چې لکه د پولیټیکلي په سفت باندې په تورخم باندې جرګه لاړه شي د کونړ والي څخه خبره وکړی شي او هغه کسانو معلومات وکړی شي نو کېدی شي زیر زر راځي شي.
خو د باجوړ جنسې نه د قومي سیملې دپاره ټاکلی شوی او وفاقی وزیر سیفران انجینیر شوکت الله نمو چې او پختل دغه ماشومان څنګه راخلاصې دي شي وی ویل
نو سیف دا چې ته معلومات نشته دي چې ابو تلی دي خو دغلته د افغان حکومت خلق ناشته اغلته افغان نېشنل ارمی کسان ناشته په خاور باندې د افغانستان حکومت دی نو موږ خو په ملکی سطح ده چې موږ غوښتي تخواست کو چې دلته موږ د غي بچی د غي خلق دیر شکل پورې د خو په حیا په عزت کې وساتل او دا دیر ش ماشومان د غي زمواري جوړیږي چې هغه د غدنه خیریت سره موږ واپس کیږي ځکه چې زموږ د پښتو د اسلام روایت کې دانش لري چې ماشومې ارغمال کې یا زنانه ارغمال کې نو دا ډېره بده خبره ده.
یاد دې وي چې د باجوړ جنسي څخه تښتول شوي د ماشومانو د دې پیښې مسؤلیت لا تر دې د ما کوم تنظیم په خپل سر نه دی اخیستی، ځکه دغه مشران وایي حیران دي چاله ورشي، خو جرګه به بیا هم په کونړ کې د هغوی خپل قام مامون له ورځي چې په شریکه دا ماشومان را خلاص کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي دیرش ماشومان د افغانستان په کونړ ولایت کې وسلوالو يرغمال کړي دي. په دغه اړه راپور اورېده او په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د انساني نفسیاتو پوهان وایي چې د ماشومانو تربیت په داسې انداز باندې پکار دی چې هغه د پسیمه کې موجود د وسلوالو تنظیمونو د اثر نه بچ پاتې شي. په دغه اړه باندې راپورونه هم دي چې ځینې وسلوال ګوندونه ماشومان تختی او بیا د ترهګرۍ په بریدونو کې کاری. په دې اړه باندې یو راپور د اسلام آباد نه انیس اجمل راکړي.
سر وزیمخ کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی داسې ماشومان خپل پلارانو او میندو ته حواله کړی دي چې د ځانمرګي بریدونو لپاره وسلوالو ځان سره ساتلی وو او بیا یې د حملو لپاره لیږلی وو چې پولیس ونیول. همداشان سموده مخ کې د پاکستان په ډیره غازی خان کې د صوفي صحی سرور په مزار هم یو ماشوم د ځان وجون کې برید خسه کړی و چې پولیس بیا په زخمی حالت کې ونیولو. وسله باجوړه د میلې لپاره تلي ماشومان وسلوالو تښتولي دي او يرغمال کړی دي. په سیمه کې د ماشومانو نه ترهګر تنظیمونه یا خو د ډال په توګه کار اخلي او یا یې هم د حملو لپاره کاروي. د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وایي چې په پاکستان کې ډېر ماشومان ترهګر تنظیمونه د خپل کار لپاره استعمالوي.
ترهګر تنظیمونه د غاړه د ماشومانو استعمال لپاره زما خیال لري چې یو خو د هغې چې کوم نفسیاتي او ذهني کیفیت یا حالت په اړه ټم کې وي هغه ډېر زیات دې ته بلنه بلې دې ته تابعي چې داسې قسمه تخیلاتي ایجنډا د هغې کی خودی شي او هغه تخیلات ماشومان او څنګه تخیلات وی د یو داسې دنیا چې هغه کیږي په خپل هیروي او په خپل پکې داسې کارونه کولی شي چې هغه د عام انسان د وسکار دی. د اګي اخفور تر واستل د هر اورګنایزیشن لپاره او بل خصوص د داسې تنظیمونو لپاره چې اګي د تخیل او خوبونو لري او د دنیا فتکول یو قسمه یو خوب دی چې هغه ماشومان کې بهر حال راولای شي. دغه ماشومان ډیر په اسانه او ډیر په منظم طریقه د ترګر لپاره استعمال کړی دي او استعمالي
خادم حسین زیاتوی چې کده ماشومان او بنیادی ضرورتونه پوره کړی شي او دغه صحیح تربیت وکړی شي نو ډیر ماشومان د غلطو کارونو نه منې کېدی شي.
د ماشومانو جسمانی ضرورت وي، نفسیاتي ضرورت وي، جذباتي ضرورت وي، انټلیکچوال ضرورت وي، کګنیټیو ضرورت وي. کار یا ست سماج او مور پلار دغه ضرورتونو خیال اوساتلی شي چې هغه ماشومانو کې تحقیقي، تخلیقي، جمالیاتي احساسات راولاړي نو بیا ماشومان د ایجاد او تخلیق غاړې ته ځي. چې کوم ماشوم بیا ته یو تحقیق کولی شي هغه د یو تخیلاتي خوب لپاره استعمالول او ټول دنیا سره جنګول به ناممکن شي او چې کوم ماشومان داسې ونه کړی شي نو هغه ډېر په اسانه ولنربل څنګه چې مارتو چې زموږ سماج کې په لکونو ماشومان ته تابعیا دي لکه چې څوک هم استعمالول غواړي استعمالولی شي. چې ترهګري استعمالوي نو د هغې د ډېر په اسانه کلتوري انداز کې خپل کار مخکې بوتلی شي نو ترهګرو دپاره خو د یو ډېر لوی اساس د بنیادي توګه باندې.
د ماشومانو لپاره کار کوونکي ادارې د سپارک ایگزیکټیو ډایرکټر ارشد خان وایي چې په پاکستان کې ډیر ماشومان خو ترهګر تنظیمونه د ترهګرۍ لپاره استعمالوي خو بل اړخ ته ډیر ماشومان داسې دي چې هغوی د ترهګرۍ د پیښو له وجې نفسیاتي او جسماني زیانمند شوي دي.
بل طرف ته دومره یره زمونږ ماشومان چې کوم دي نو هغه اوس په دې خبرو ډېر دغه چې نن کوم ځای کې دماکه شوې ده څومره خلک پکې مړه دي او بیا د ایون په پېښور کې هم داسې واقعات مو لیدل په ټرایبل ایریاز کې چې د سکولونو ماشومان سکولونه ټارګټ کړي شو وړې ماشومان چې نه کې مړه شوې لکان مړه شو. دا غي کې ماشومان یو سنس اف انسیکیورټی هم ده دا غي په وجه باندې او راغي په غي باندې ډېر زیات سایکولوژیکل دغه دي. بیا هم دا چې ماشومان لیدلې مونږ چې دا غي بالکل ګروث ودرېدلې وي خپل وکټم زم دي دا یو ټریټ کول پکار دي دا غي ریهابلیټیشن پکار دي چې دوباره چې کوم دی نو ریسټ شي معاشره کې خپل.
د نفسیاتو ماهره ډاکټر مهرین وایي چې ترهګرې د پیښو له وجې د ماشومانو په نفسیاتو ډېر خراب اثر پرېوځي.
د ایموشنل دیم هغه بیهیویرل افیکټ کیږي تر هغه منټل افیکټ کیږي. اوس بیهیویرل دا چې کله چې هغه بیهیویر کې اګریسیونس راشي مطلب سوک ماتا بس نقصان رو رسے بیا ہی تو سلیپ ٹیرر مطلب خوب کے پاس سی چھے وخیم ہاں فلیش بیک سی تو کی یہ خوب کی اگر سڑے زیاد گبروشی تیا گبروشی دن محل گبروشی بیگتا خپل واقعی امنی یادا یہ روی کے پیدا ہے کس چھے ختم شی انسیکیور فیلنگ بغی تراشی خلقوں نور تسٹرینجز نور تفیر شروع شی بلڈ نور تفیر شروع شی ڈارکنس نور تفیر شروع شی انزائیٹی پہ کرا شی مور بڑا دا سے ریکوری کی کہ دے سر اگر ریئلائز کی گو بڑتا کم سیچویشن روان دے دا اصل سیچویشن
ڈاکٹر مہرین زیاتوی چې کده تر هغه رینا متاثر شوی ماشومانو په وخت نفسیاتی مسلې حل نکړی شوی نو په راتلونکي وخت کې به دار پاکستان لپاره نور هم خطرناک ثابتې دی شي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د کورونا چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر شاهد سید سرلی دل کتر کړی دی او ویلی دی چې کراچۍ کې د لټون عملیات تر ډېره حده مکمل کړی دی. په دې حق لا نور تفصیل ظفر کریمی راکړي.
د جمعې په ماښام کراچۍ کې د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د عوامي نېشنل ګوند سند څانګې مشر شایسیت سره د ملاقات دپاره د هغه کور مردان هاوس ته لاړو. د یاد شوي ګوند مشرانو سره د لیدنې کتنې وروستو ګډې خبري غونډې ته په وینا کې رحمان ملک وویل چې کراچۍ کې قانون نافذونکو ادارو لخوا شروع شوو عملیاتو تر څنګ حکومت غواړي د سیاسي ګوندونو سره سلا مشورو ته هم دوام ور وبخي. هغه زیاته کړه دیوائی خار کی دلٹون عملیات تر ډیره حدا مکمل شوی دی او گنشمیر هدفی وجون کی مو هم نیولی دی. راتلون کو څو ورځو کې باندې ول شوی کسان رسنیو په وړاندې راولو تر څو خلکو ته معلومه شي چې کراچۍ کې بدامنی څوک راولي. خبری غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر شایسید ویل چې کراچۍ کې اپریشن کول د دوی غوښتنه وه او هغه غواړي چې دغه عملیات به توپیر وکړي شي. حکومت وخدا چې هر څنګه عملیات کوي خو موږ وایو چې قاتلان دې ونیول شي، هغه ځایونه دې ختم کړی شي چرته چې د انسانانو وجودونه پوټی پوټی کولی شي او بیا دغه پوټی په بوریو کې بندولی شي. موږ د پخوا راهسې وایو چې قاتل قاتل دی که هغه د هر ګوند سره تعلق لري. حکومت دې ونیسي او دې لړکې دې حکومت د هیچا او هیڅ یو ګوند لحاظ خاطر نه کوي. یاد دې وي چې رحمان ملک په داسې مهال د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره لیدلی دي کله چې یوې خواته د یاد شوي ګوند مشرانو کراچۍ کې د روانو عملیاتو د بې پره کېدو غوښتنه کړې ده او بلې خواته د سند صوبې د کورنیو چارو پخواني وزیر ذوالفقار مرزا د کراچۍ وجونو کې ایم کیو ایم ډله او د کورنیو چارو وسنی وزیر رحمان ملک ککړ بللی دي. ذوالفقار مرزا په خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې هغه په خپل وخت کې کوم هدفي وجونکي نیول هغه وجونکي به رحمان ملک بیرته خوشي کول. نوموړي په رحمان ملک باباروان او د سند صوبې گورنر عشرت العباد په ضد د تحریک چلولو اعلان هم کړی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د مسمعاتو محکمې ویلی دی چې په ملک کې د تیرې میاشتې د 9 منټې نه شروع شوې د پشکل بارانون لړۍ به راتلونکو څلورو ورځو پورې نور هم دوام لري او ورځ دو پس په پسن او پنجاب صوبو کې نور تیز بارانون کیږي. ولې د خیبر پختونخوا دریابونو په شمول دریای سن کې د اوچتې درجې سیلاب راتلو هیڅ امکان نشته. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه احمد الله راکړي.
په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده او د موسمیاتو محکمې وینا ده چې د بارانونو دا سلسله به راتلونکو څلور ورځو پورې جاری وي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې تیرې میاشتې 9 نیټې نه د ملک په زیاتره سیمو کې شروع شوي د بارانونو کې د ټولو زیات باران په سند صوبه کې 238 ملي میټر ریکارډ کړی شوی دی. د نه علاوه د بلوچستان جنوبي او د پنجاب شمالي برخو او د خیبر پختونخوا په پېښور، سوات او چرات سیمو کې هم د درمیاني درجه بارانونه شوي دي. محمد ریاض زیاته کړه چې ورځ دوه پس به په پنجاب او سند صوبو کې د بارانونو یو نوې لړۍ شروع شي چې پکې د زیات بارانونو کې دو امکان دے.
فی الحال پورا ملک کے 24 گھنٹوں کے دمرہ زیاد باران ایکسپیکٹڈ نہ ہے بلکہ ہلکا باران تقریباً دسن پر بعض حصوں کے اور بلوچستان پر جنوبی اور دا خیبر پختونخوا پر شمالی ضلعوں کے اور ددین علاوہ پنجاب شمالی ضلعوں کے ہلکا نہ درمیانی درجے باران چلے ایکسپیکٹڈ دے. زیاد باران چی کی دے شبیا یا رز واپس دوبارہ دا سی اس پل دا روان دے دیکھے یا شدت براشی اور داغے زیاد کمیری اچھا ہم آغا سندھ بھائی یا جنوبی پنجاب بھائی
تو ملک کو مختلف سندھوں اور بیراجون کے دو ابود لیول پہ حقلا شکل مشال ریڈیو دو محمد ریاض نو پختل چراتلون کی روزوں کے بعد دی لیول کی اضافہ کی گی او کنا نو دہا ہوئی وینا دا
آلریڈی لیول چے دو بو اگڑ کم روان دے او دا غی وجہ دا چے دے کم دینا چے دریابون روزی نو پاغ زینو کے ڈیر باران نکی گی او دریا سن کے دا بارانونو پا وجہ گدو او سکر دی مقام مانے لو والا فلڈ سچویشن دے دینا علاوہ دریا کابل ہم دیر سموت ہون تے روان دے دے وقت کے کابل ریور چے دے دا ورسک ڈیم پا مقام مانے آرے کے 24,000 کیوسک کی اوبر روانی دی نو شیرے پا مقام مانے دے کے 36,000 روانی دی اور دا شان اٹک ایریا چے دے رکے 196,000 تقریباً روانی دی اور سوات ریور مونڈا ہیڈ ورک مانے آگے کے تقریباً 36,144 اوبر روانی دی
محمد ریاض زیاد تکڑا چے ستمبر میاشت تر آخر با پا ملک کے دو پشکال بارانو دا لڑائی روانہ وی ولی دو 15 ستمبر اروس تو با دو پشکال بارانو پا شدت کے تر ڈیر حد کمی راشی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
سن او بلوچستان کی دا نورو بارانونو هم امکان شتا سنگ چم پراپور کی اوری دا اسورزو بلوچستان تا چرد چی دا سیلابونو لکبلا خلکو تا زیان نسیدل دی نیاز موسا خیل پا دا غالا نور تفصیل رکی
د بلوچستان لګن شمیر سیمو څخه نن هم د سختو بارانو راپورونه راغلي دي. راپورونه وایي له بارانو سره د تیری ورځې په شان نور ځاني او مالی تاوانونه رامنځته شوي دي. په ضلع لورلای کې چارواکي وایي تر اوسه 9 کسان د سیلابو او بارانو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ضلع لورلای ډیپټي کمشنر سهیل الرحمن بلوس په دغه اړه و مشال ته وویل
د
اختر له اول ورځې څخه د بارانو لړۍ پیل شوې ده. په دوکۍ کې یو ورځ مخکې دوه ماشومان د دیوال د نړېدو له وجې مړه شوي وو. دغه رنګه د لورلای د نصرآباد په سیمه کې هم د دیوال د نړېدو له وجې دوه ماشومان وژل شوي دي او د سیلابي نالو له وجې ماران هم راوتلي او دوه کسان یې چیچلي چې له امله دغه دوه کسان هم مړه شوي دي. دغه رنګه له پرون څخه تر اوسه 9 ځاني نقصانونه له موږ سره رپورټ شوي دي. ڈپٹی کمشنر سہیل الرحمن بلوس پٹولا ضلع لورلائی کی د بیڑنی حالت اعلان کری دی. نوموڑی پتہ حق لا زیادہ کڑا
کیجوئلٹیز اتنی نہیں ہے لیکن باقی جو نقصانات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. اس وجہ سے ہم نے
زانی تاوانونا بدوم رنوی لیکن نور تلفات او نقصانونا بیخی زیاد شوی دی. لدغی وجی ما پا ضلع کی دا بیڑنی حالت اعلان کری دی. دلتا دا دری ڈیمو دا ماتے دو ویر ہم وا لیکن اوس دغ اندیشنا لیر شوی ولی چی مجھ حالتا مشینری لیجا لیدا او دا ڈیم پری برخی مو بیرتا جوڑی کری دی خو اوس مختا کبیا بارانون کیجی نو بیا با دا تلفاتو او تاوانو ویر بیخی زیاد شی ولی چی ڈیمون ہم ڈک دی او نالی ہم ڈکی را
پانی پر چکا ہے ڈیمز بھی پڑے ہوئے ہیں.
دسیمی یوکس عبدالسمد وائی داسی زورور بارانوں نے ڈیر کم لی دلی دی دائی زیادوی
زموږ پر خوا خو نو بارانونه اوسو خامخا د ګرد موږ خوا ته خو ګرد کچه مکانونه دي نو دوی ډیر تاوان وکړي. دا کچه مکانونه خو نړیږي بیا دوی درې ورځې مسلسل بارانو باران کس درېدلې نه دي. انسانات دي کړي نن بلیا پته چلی فیلحال خو حکومت یو مرسم نه ده کړي خو خیر دی دوم روان دي چوچیان هم دي شاید دوی به نه یا بس
محکمه موسمیاتو تر راتلونکو دو ورځو پورې په شرقي بلوچستان کې د نورو بارانو پیشبیني هم کړې ده. شرقي بلوچستان د ژوب مسخیل بارکان شیرانی او د لورلای شرقي سیمه ده. نیاز مسخیل مشال رادیو کوټه.
سن حکومتي چارواکي هم وایي د پشکال دغه بارانو په لسګونو خلکو ته مرګ جوب له اړولې ده او په زرګونو هکټرا زریز مکه په زرګونو هکټرا زریز مکه ولاړ پسلونه لاهو کړی دي. نور تفصیل د سیمینا د ظفر کریمی په راپور کې اورو.
طوفانی بارانونو او سیلابی اوبو د سین صوبې کوزې برخې سختې ځپلې دي. سین حکومت بینظیر آباد ضلع آفت زده ګرځولې ده او خیرپور ضلع کې یې بیړني حالات اعلان کړي دي. د سین حکومت د بیا بحالۍ وزیر مظفر شجره ویلي دي چې د تیرو څلور ورځو راهیسې بارانونو د کوز سین شپږ ضلعو ته سخت مالی او ځاني زیان اړولی دی. دی وایي د اګست په لسمه نیټه چې د پشکال بارانونو کومه لړۍ شروع شوی و هغې کې 9 کسان مړه شوي وو او د هغې راوروستو شروع شوې دویمې لړۍ کې 14 نور کسان د دې افت ښکار شوي دي. د دې نه علاوه 25,000 خلک د دې قدرتي افت د لاسه اغېزمن شوي دي. د نوموړي په خبره د صوبې خیرپور او بینظیر آباد ضلعو کې د سمندري ځواکونو سرتیرو خلک خوندي ځایونو ته رسولي دي. سند حکومت چارواکي وایي چې اوسنو بارانونو او سیلابي اوبو تر ټولو زیات بدین ضلع ته زیان اړولی دی او په دغه ضلع کې پزرگونو هکټرا زراعتي ځمکه ولاړ د پنبې فصلونه سیلابي اوبو لاندې کړي دي. کراچۍ کې د موسمیاتو محکمې مشر محمد ریاض مشال ریډیو ته ویلي دي چې سند صوبه کې د پشکال بارانونه بعد څو نورې ورځې هم دوام ولري.
خاص کر په سند باندې یو دوه هفتونه هلته کنټینیوسلي بارانونه شروع دي. اوس آینده هم یو څو ورځو کې او دیکھی با بازی ورز دا سے راضی چھے باران بنی کی گئے بازی کے بکی گئے نوور آل تقریباً ریس الور وزی مزید دا سے ایکسپیکٹ دے چھے کہ سن پا علاقوں کے مزید بارش کی دے شی
سن حکومت وائی دا غیز منشو خلکو دا پارا یہ چلور سوا چورلس کیمپون جوڑ کردی دی چھے تروسا دا غی کیمپونو تا یونیم لاک خلق رسول شوی دی خود سم خلق وائی چھے دا سلابی اوبو سخا غیز منشو سمو کے دا قیح حزے او گندو اوبو سخا پیدا کی دون کی نور مرزون زیاد شوی دی او گنش میر خلق او پتیر بیا ماشومان پا دغی مرزونو اخته شوی دی زفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
مشال ریڈیو تا ایس ایم ایس راو لے گئی
بلکل تاسو اس کولیشی مشال ریڈیو تا دا ایس ایم ایس للاری خپل پیغامون راو لے گئی دا ایس ایم ایس لپار زمونگ شمیر دا
03-325-33-33-5-1
نو بیڑا اکڑے ہم دا اوس مکتا ایس ایم ایس راو لے گئی
قدر من دردون کو مشال ریڈیو تغوگی امریکایی چارواکی وایی در ترهگره پتوری در زبیر احمد پنوم یو کس نیولی ده چه پا پاکستان که زیگه دلی و پردی کس تور ده چه پا پاکستان که لیوی وصلوال دلی سرا مرسته کوله. رویترز خبری اجانس لکی پا 2006 که زبیر دلشکری تایی بلاخوا روزن هم ترلاسه کرده ده پدی اڑا تفصیل در پامیر ساحل پرا پور که ورو
د امریکا د پلټنو د فیډرالي ادارې اف بی آی پر ویب پاڼې په خپور شوي یو بیان کې لیکل شوي څلرش کالن زبیر احمد د ورجینیا عدالت د وورډ بریج اوسیدونکی دی او د جمعې په ورځ نیول شوی دی. اف بی آی لیکي پر نوموړي تور دی چې د ترهګر تنظیم په توګه د نومول شوي لشکر طیبه د ملاتړ لپاره یې شیان مهیا کول. پر زبیر دویم تور دا دی چې چارواکو ته یې غلط بیانونه ورکول. په 2001 زیږیز کال کې امریکا لشکر طیبه د بهرني ترهګر تنظیم په توګه نومولې وه. رویټرز خبري اژانس لیکي پر زبیر احمد تور دی چې د 2010 زیږیز کال په سپټمبر کې پر یوټیوب ویب پاڼې یو ویډیو خپره کړې وه چې د لشکر طیبه د ملاتړ پروپاګندا پکې شوې وه. اف بی آی وایي پر زبیر تور دی چې د لشکر طیبه له خوا یې دا ویډیو تر هغې وروسته خپره کړه چې د طلحه په نوم له یوه کس سره یې خبرې کړې وې. اف بی آی وایي په یوې بلې مکالمې کې زبیر د دې کس نوم طلحه سعید واخیست. طلحه سعید د لشکر طیبه د مشر حافظ محمد سعید زوی دی. پر زبیر تور دی چې په دې خبرو کې د تصویرونو موسیقۍ او ویډیو په اړه خبرې کړې وې چې پر یوټیوب یې خپرول غوښتل. د امریکا د پلټنو فیډرالي اداره اف بی آی وایي په دې ویډیو کې د حافظ سعید د ځینو نامنهاد جهادي شهیدانو او هغو ګاډو انځورونه ول چې په بارودي موادو الوزول شوي ول. پر زبیر دا هم تور دی چې د 2010 زیږیز کال په اکتوبر کې له طلحه سره بیا اړیکه ټینګ کړ او له هغه یې هدایت ترلاسه کړ او بیا یې پر همهغې پخوانۍ ویډیو کې بدلون راوست او د 2010 زیږیز کال د اکتوبر په 16مه یې خپره کړه. تر دې وروسته اف بی آی له زبیر سره خبرې وکړې او هغه له دې انکار وکړ چې په دې ویډیو کې لاس لري. کچیرې پر زبیر احمد دا تورونه ثابت شي نو دته د ترهګرې ډلې لپاره د شیانو پیدا کولو او ملاتړ په تور د 15 کالونو او د ترهګرۍ د پلټنو پر مهال د غلطو بیانونو په ورکولو د 2 کالونو د بند سزا اورول کېدای شي. رویټرز خبري اژانس لیکي لشکر طیبه د هند ضد وسلوال ډله ده. پر دې ډلې تور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د ممبئی ترهګر بریدونه ترسره کړي ول چې پکې 168 کسان وژل شوي ول.
مشال ریڈیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خپرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو ورشه.
قدرمن دردون کو مشال ریڈیو تغوگی زمنگ د روانه خبرونه په پای کې به مونږ تاسو ته دوا ونیزه خبرونه وړاندې کو. اسلام او الازهر په دې خبرونه کې زمو همکار احمد شاه زمي تاسو ته د الازهر په هنتون د تاریخي حقیقتونو په اړه باندې معلومات درکې، د شانتي اقتصادي نړۍ به هم اوري. درې نیمه بجې شوې د پښتونخوا کې د بشیر غوښ نووس مهم خبرونه.
په باجوړ کې جوړ شوې جرګې د تختول شو ډېر شو ماشومانو د خوشی کولو هلې ځلې پیل کړې دي. په امریکا کې یو پاکستانی د وسلوالې ډلې لشکر طیبه سره د ملاتړ په تور نیول شوی دی. د ناټو ځواکونو په ننګرهار کې یو پخوانی قومندان وژل دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر ترکیه او اسرائیلو ټینګار کړی چې خپلې اړیکې دي بیا جوړې کړي. د لیبیا د بوري قومي شورا مشر مصطفی جلیل وایي راتلونکي اونۍ به پلازمینې ترابلس ته انتقال شي. د شام په بیلابیلو برخو کې په مظاهره چنو د ډزو په پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر 12 په مناسبت د سفر په مهال خپلو خلکو ته د احتیاط او بیدار اوسېدو غږ کړی دی.
مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نوریده او زمونږ ونیز خبرونه. اسلام او الازهر. الازهر پوهنتون د مصر په سرخار قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې د تیرو سباندې زر کلونو راهیسې د منځروه اسلام درس ورکوي. او دا مهال په دې پوهنتون کې د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي مذهبي او عصري زده کړې ترلاسه کوي. په اسلام او الازهر نننی پروګرام کې د پروګرام جوړونکي احمد شاه زمي د الازهر پوهنتون له عمومي مشر سره د پوهنتون د هدف د منځروي اسلام په خورولو کې د دې په کردار او نورو چارو خبرې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
او الله دې اومچی الله الله پرتک می ان گایډ می الله الله او تیو لوند نسی یا الله تو.
ګرانو اورېدونکو، د اسلام او الازهر 19 پروګرامونو د لړۍ په دوهمه برخه کې د احمد شاه زمي سلامونه ومني. په نننی پروګرام کې مو د الازهر پوهنتون له عمومي مشر ډاکټر اسامه الاب سره د دې پوهنتون پر هدف، د منځروي اسلام پر خورولو، د دې پر رول او نورو اړوند چارو خبرې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته بولم. ډاکټر صاحب، د الازهر پوهنتون هدف څه دی؟
الازهر جامع وجامعه الان يخدم الاسلام ويخدم
الازهر چې یو جماعت او پوهنتون دی، وس مهال زورو کالونو راهیسه د اسلام او عربي ژبه خدمت کوي. د الازهر پیغام د ثقافت او کلتور او علم خپرول دي، د معتدل او منځروي فقه او منځروه مذهب تبلیغ چې د ټولو اسلامي هیوادونو په نزد معتدل او منځروي وي، ترڅو هلته نه تندروي وي او نه سختریزي، بلکې په الازهر کې منځروي او اعتدال شته او تعصب او تندروي نه پیژني. همداراز د الازهر شریف تګلاره او نصاب دی چې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپروي.
ينشره في كافه بقاع العالم الاسلامي.
د بیلابیلو مذاهب او کلتورونو ترمنځ د پوهاوی پیدا کولو لپاره الازهر پوهنتون څه رول لوبولې دي؟
جامعه الازهر الشريف عمود وسط في
الازهر پوهنتون د ټولو مذاهب ترمنځ په خبرو اترو کې د منځروي ستن ده. اسلام هیڅ ډول کرکه نه پیژني او نه هم د کوم دین سره دښمنی لري، بلکې په انسانیت ورسره چلند کوي. اسلام د هیڅ کوم دین او مذهب سره تعصب نه لري، بلکې غواړي چې د هر هغه چا سره خبرې اترې وکړي چې څوک یې کول غواړي. موږ د بل رای ته غوږ نیسو او داسې نه کوو چې د چا رای له پامه وغورځو. موږ هغه رای ته ارزښت ورکوو چې زموږ د اعتدال او منځروي سره برابر وي، او څوک چې زموږ لړای سره مخالف وي نو هغه ته سزا نه ورکوي.
وافق وسطيتنا ناخذ وما خالفها لا نعاقب عليه.
ډاکټر صاحب، د منځرو اسلام په خورولو کې الازهر څه ونډه لري؟
الازهر هو الركيزه الاولى والوحيده على مستوى العالم الاسلامي.
ازهر شریف د اسلامي نړۍ په کچي وازینه اداره ده چې منځروي او اعتدال خبروي. لکه څنګه چې ما وویل، الازهر نه توندروي پیژني او نه سختدریږي، بلکې د دې لپاره کار کوي چې د منځروي او اعتدال لار خبره کړي، کوم چې د الله تعالی او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
ډاکټر اسامه، په الازهر پوهنتون کې پر یو وخت د مذهبي او عصري مضامینو د تدریس تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ او د لز د کوونکو سره د پرمختللې نړۍ له غوښتنو سره پاشنا کېدو کې څومره مرسته رسوي؟
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپلو بچیو ته ښیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي، او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. د الله تعالی قول دی، له هغوی سره په ښه علمي توګه خبرې اترې وکړي او په داسې توګه دلیل ورسره ووایاست چې تر ټولو بهتره وي. موږ د الله پاک له کتاب څخه زده کړه کوو او نورو ته یې ورښیو، لکه آیت شریف دی چې تاسو د بدی په نیکی او ښه عمل سره بدله ورکړئ، او بیا به تاسو وګورئ چې هغه کسان چې ستاسو دښمنان وي داسې به شي لکه ستاسو خواږه دوستان، او دا هر څه د هغه چا په برخه وي چې د لوړ بخت خاوندان وي. نو موږ خپلو بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو او ورته ښیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي، او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی. که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الازهر تاسو د نړۍ له نور په هنتونو یا مدرسو سره څه ډول پرته کوي؟ لکه په هندستان کې دیوبند، په ایران کې کوم، په عراق کې نجف، او په پاکستان کې دارالعلوم.
جامعه الازهر لها خصوصيه من حيث القدم ومن حيث الحجم وعدد الطلاب.
الازهر پونتون یو بیل ځانګړتیا لري، هم د قدامت لپلوه او هم د زده کوونکو د شمیر لپلوه. زموږ سره 15,000 زده کوونکي دي چې 15,000 بهرني زده کوونکي دي چې لټول اسلامي نړۍ سره اړه لري او په یو هیواد پورې نه دي تړلي. موږ ځان ته یو مقام لرو چې موږ له نورو څخه جلا کوي، لکه الازهر له قدیمترینو پوهنتونونو څخه دی او کېدای شي چې قدیمترین وي هم. او د زده کوونکو د شمیر لپلوه دا نه یوازې د اسلامي او عربی هیوادونو په کچا، بلکې د ټوله نړۍ په کچا لوی پوهنتون دی. موږ ځان ته حیثیت او ځانګړتیا لرو چې نه تندروي لرو او نه تعصب لرو. موږ په لرغونو پوهنتونونو کې یو او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ستر پوهنتون یو چې د اسلام معتدل او منځروي کلتور او ثقافت خپرو. زموږ له بل کوم هیڅ پوهنتون سره رقابت او دښمنی نشته، بلکې موږ د ښه او سمې ادا په اړه سیالي کوو، او موږ د خپل نرم دین قواعد او مبادئ خپرو چې په اعتدال او منځروي ولاړ دي.
المبني على الاعتدال والوسطيه.
ډاکټر صاحب، تاسو د بیلابیل مذاهب فرقو او کلتورونو لزدکونکو سره څه ډول چلند کوي؟
نحن نعطي الثقافه الاسلاميه، نزود بها الطالب وثقافته التي اتى بها.
موږ اسلامي کلتور او ثقافت خبرو او زدکونکو پر برخمنو. هغه کلتور چې دوی ورسره راغلي وي هغه د دوی ځانګړتیا ده. کچری د هغوی کلتور معتدل او منځروي وي، نو هغوی کولای شي چې خپور یې کړي، او کله چوکاټه وتلې وي نو موږ یې نه منو او نه یې هم بل څوک مني. مګر زموږ ثقافت منځروي دی او ټول پکې شامل دي، ځکه چې دا د اسلام له مبارک دین راوتلې دی چې پر اعتدال ولاړ دی.
الاسلامي الوسطي الحنيف.
ډاکټر صاحب، تر فراغت وروسته د الازهر پوهنتون لزده کوونکو څخه تاسو څه هیلي او امیدونه لري؟
نحن ننقي شباب جامعه الازهر، ننقيهم نقاء طيبا
موږ د الازهر پوهنتون د ځوانانو ذهنونه پاکو چې کله هغوی فارغ شي نو انشاءالله هغوی به په ټولنه کې ښه ځای ولري. دوی د الازهر شریف پر منظروي فکر او منظروي نصاب باندې زموږ سره یو ځای دي. د بیلګې په توګه موږ ته له ځینو هیوادونو څخه د حنفي مذهب کسان راځي، د ځینو هیوادونو څخه د مالکي مذهب کسان راځي، او له نورو هیوادونو څخه د شافعي مذهب کسان راځي، او موږ دا ټولو ته د څه ډول ړانده تعصب او تندروي پرته درس ورکوو. او موږ له خپلو ځوانانو څخه دا هیله لرو او دا امید کوو چې پر کوم نصاب له الازهر پوهنتون فارغیږي پر همهغه نصاب ولاړ اوسي چې دوی یې په اړه زده کړې ترلاسه کړې وي او لوستې وي، ترڅو د مذاهبو ترمنځ هیڅ ډول تعصب نه وي او نه هم د دینونو ترمنځ کرکه او بدبینی وي. لکه آیت شریف دی چې تاسې ته خپل دین دی او موږ ته خپل دین.
ډاکټر اسامه العبد، الازهر په څه ډول د انسانیت خدمت کوي؟
حقوق الانسان هذا امر مقدر تقدير.
د انسان حقوق په اسلامي شریعت کې بشپړ ارزښت او قدر لري. موږ بشري حقوقونه خبرو او لټولو انساني حقوقونو سره چلند کوو. موږ د انسانانو د ټولو حقوقونو په اړه درس ورکوو، لکه د رائے ازادي، د عقیدې ازادي، د استوګنځای ازادي او داسې نورې ازادي. او په اسلامي شریعت کې د انسان ټول حقوق له پخوا یعنی څوارلس پیړۍ وړاندې څخه راغلي دي او د الازهر څخه نن نه دي پیدا شوي، بلکې موږ چې د څه درس ورکوو هغه د الله تعالی په کتاب او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په سنتونو کې راغلي دي. موږ یې بس درس ورکوو او عملي کوي. نو لوی دي چې کوم شیان د عدالت للارې عملي کوي، موږ یې د اسلام للارې عملي کوو.
د مصر، عربي نړۍ او د ټول اسلامي نړۍ پر سیاست او کلتور الازهر څومره اغیز لري؟
هو الازهر يقود ولا يقاد.
الازهر د خلکو رهبری کوي خو له چا څخه رهنمایي نه اخلي. الازهر په خپل منظروي فکر د خلکو رهبری او رهنمایي کوي خو د چا پیروي نه کوي. الازهر شریف څه نه وایي خو هغه څه وایي چې د الله تعالی په کتاب او د رسول الله په سنتونو کې راغلي وي، او موږ دا هیله لرو چې په اسلامي ټولنو کې د الله خوخه عملي کړو.
ډاکټر اسامه العبد، د الازهر پوهنتون راتلونکي تاسو څنګه وینئ؟
مستقبل جميل ومشرق لان الانسان
خایسته او زلاند راتلونکي، ځکه چې کله انسان د الله تعالی د کتاب او د رسول الله د احادیث درس ورکوي او هغه کار یوازې د الله د رضا لپاره کوي، نو په کار ده چې دغه کار خه اغیز لومړی د مسلمانانو پر نفسونو وي او خه اغیز یې پر دواړو مسلمانانو او غیر مسلمانانو وي، ځکه چې موږ په انسانیت او اخلاقو چلند کوو. آیت شریف دی: اے خلکو، موږ تاسو له یو نارینه او یو ښځې څخه پیدا کړی او تاسو په بیلابیلو قومیتونو او قبایلو کې وویشلی. د خدای په نیز تر ټولو عزتمند هغه دی چې پرهیزګار وي. نو د الازهر راتلونکي انشاءالله ځلاند او روښانه دی، ځکه چې الله پاک الازهر شریف ته ښه نصیب لیکلی دی او یا دغه مځکې ته چې الازهر پرې ودان دی، کوم چې دین ساتي او عربي ژبه ساتي چې د قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احادیثو
سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
او الله دي او مايتي الله الله فتك مي ان قايد مي الله الله تيو لبن نسي الله يا الله دونت ديبرايف مي الله الله فروم بيهولدينج يور بيوتي الله الله Oh my Lord, accept this plea. Allahu Allah. Hasbi Rabbi jamb Allah. Allahu Allah. Hadi qalbi ghayru Allah. Allahu Allah.
زمونږ ونی زخبرونه اسلام او الازهر مورده د تاسو د پر رحمت شاه زمي جوړ کړی و. اوس زمونږ دویمه ونی زخبرونه اقتصادي نړۍ. د اقتصادي نړۍ په نه خبرونه کې د افغانستان د ننګرهار او خوست کسټم یا د ګمرکو د ګټو په اړه د دې ولایتونو له چارواکو سره خبرې شوې دي. د خبرونه تاسو د پاره په امیر ساحل باندې کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې دوه ځانګړي مرکې لرو چې پکې د افغانستان د ننګرهار او خوست د کسټم یا د ګمرکو د ګټو په اړه د دې ولایتونو له چارواکو سره خبرې شوې دي. د اونۍ په هیواد کې د منځنۍ آسیا هیواد تاجکستان در پیژنو له مشال راډیو سره اوسه. د افغانستان د ننګرهار د ګمرک یا کسټم رئیس حاجی خلیق الله وایي د تیر کال په نسبت سږ کال ګټه کمه شوې ده. د دې د دلیل د پاکستان حکومت لخوا په کراچۍ کې د افغاني سوداګرو د مالونو ځنډول غني. په ننګرهار کې زموږ همکار محمد داوود وفا له د سره په دغه او زننورو ګمرکي مسلو مرکه کړې ده او په پایل کې ترې د اوایدو د لګیدو علت پوښتل دي.
د چې کراچۍ کې د ترانزیت مشکل شته، بیا هم ګمرک په څلور میاشتو کې تقریبا 3 میلیارډ عاید کړی دی چې تیر کال په تناسب نسبتا کم دی. دا چې کراچی کې ترانزیتي مالونه ټول هغه مالونه چې دمرشت پیرات اکثر تاجران هلته پرېښودل، هغه مالونه چې د دمرشت توان درلودل ټول مالونه تقریبا 40 زره کنټینر په شاوخوا کې لاړ بندر عباس لاړ نه فراه هرات او نیمروز ته. نو بیا هم ګمرک وکړای شو چې پر ډیر کم مالو پراتک سره خپل عواید زیات کړي.
خو افغاني سوداګر شکایت لري چې د دوی یو شمېر اموال په ګمرک کې نه محصولېږي. دا چې مالونه محصول نشي، دا په خپل د عوایدو لګوالې نه رامنځته کوي.
ټول هغه مالونه چې ترخم الله راځي افغانستان ته، یا باید محصول شي یا باید معاف شي. نو هغه مالونه چې قابل دي معافیت دي، هغه ته د وزارت مالیې لخوا معافي فورم ورکول کیږي، هغه ته عمل کیږي. او هغه مالونه قابل دي محصول دي محصول دي. صرف هغه ارادجات یا موټرونه چې د وزیران شورا د مصائبې په اساس باندې چې د وزارت مالیه د هدایت په اساس موږ ته مصائبه راغلی ده، د دې په اساس باندې لاس کال نه زاړه موټر موډل ورو دي بخیمانه ده چې دغه موټر اوس کراچۍ نه لګ لګ روان دي. هغه ته ګمرک سرحدي ترخم ټیک نه ورکي، ټیک دا مانا چې هغه د محصول وړ نه دي. او دې خلکو ستونزه د دې دوړو مملکتو ترانزیتي ستونزه وه. دوی موږ ته درخواست راکړي، دوی د درخواست من کتبان لګل وزارت مالیه ته. دا څه فکر کوم امکان لري چې څوخ دوی ته ورکی. اوس ترخم لاره نه دغه موټر د اسلام په ذریعه موږ ته راځي او موږ سره په ګمرک فعلاً ولاړ دي. او هغه موټر چې موډل لاس کال نه زړه دي، موږ د مسول کول صلاحیت نه لرو.
تاسو د پاکستان لخوا د افغاني مالونو د ځان خبره وکړه، خو هغه خو هم دانی وکړه لري چې دغه مالونه بیا بیرته پاکستان ته قاچاق کیږي. دا قاچاق اوس هم روان دی که بند شوی؟
تاسو به تر ما معلومه ده چې په افغانستان ته کوم مالونه سره راوړیږي؟ ممکن 40% 30% د ریکسپورت یعنی بیرته ګاونډي هوادو ته لاړ شي. دا پروسه خام روانه وه، اوس هم روانه ده. څه به د مرز لارې رسمي او نور د قاچاق په شکل شاید اوس هم لاړ شي. او دې مخنیوي موږ د پاره به ډېر دغه ګران، ځکه موږ پاکستان سره 2.5 زره کیلومتره سرحد لرو او په دې 2.5 زره کیلومتره سرحد کې موږ درې ګمرکونه لرو چې دا ګمرکونه دې توانایي نه لري چې دې مالونه د قاچاق مخنیوي وکړي.
سرحدي پولیس ته سره همکاري کوي؟
سرحدي پولیس هم په 2.5 زره کیلومتره ساحه کې ممکن په ټول ځای کې نه وي، او هغه ځای کې چې ستا دوی شاید ممانعت وي کې موږ سره دوی همیشه ښه همکاران دي.
ځینې وخت د ګمرکي څارنو د سرحدي مرکزونو په باب ویل کېږي چې دوی دولتي عواید په شخصي توګه ټولوي. آیا دا اندېښنه سمه ده؟
موږ مراقبت سیر ټیمونه لرو چې دوی هغه مالو چې په شکل قاچاق راځي موږ ته راوړي دي. دلته موږ سره شته، موږ سره موجود دي، موږ ضبط کړي، موږ جریمه کړي دي، هغه موږ سره شته. که تاسو ارقام غواړئ به ارقام تاسو ته درکړم. دا نو د موږ جامع داسې ده چې هر څه پورې هر څوک دا خبرې کوي. او دغه مالونه چې ځي بیرته افغانستان نه وځي، دوی خو د موږ د افغانستان د ګمرکونو معتبر اسناد لري. هغه جای پورې چې دوی سرحد ته نږدې نه خو چې وځي، تر هغه پورې دوی حق لري چې دوی ویزي. هغه چې دوی قاچاق
تاسو د ننګرهار ولایت د کسټم د مشر حاجی خلیق الله سره مرکه واورېده. په خوست ولایت کې د ځل د کسټم ګټه زیاته شوې ده، د عمل د ننګرهار برعکس دی. نو خوست د ګمرک مسولین وایي په روان کال کې د ګمرک په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کسټم مشر په وینا د تیر کال په لومړیو 5 میاشتو کې د کسټم ګټه 130 میلیونه افغانۍ وه، خو د روان کال ګمرکي عواید څه د پاسه 1500 میلیونه افغانۍ
ته رسیدلی دي. پر همدې موضوع زمونږ همکار امیر بهیر د ګمرک له مشر انجینر حکیم همدرد سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلی چې ګټه ولې زیاته شوې ده.
خیر کول زمونږ اوایل په پنځو میاشتو کې حمل ثور جلو سرطان اساس کې جمله یو سل درې شپېته میلیونه یو لاکو او در زره دوه سوه پنځه شپېته افغانۍ. تا کال په دې پنځو میاشتو کې زمونږ اوایل پنځه سوه میلیونه دوه لاکه څوارلس زره شپږ سوه دوه دېرش افغانۍ دي چې د تېر کال په نسبت درې سوه اووه دېرش میلیونه اووه زره درې سوه اووه شپېته افغانۍ زیات شوې دي. د فیصدي په لحاظ که ورته وګورو دوه سوه دیارلس فیصده د تېر کال د پنځو میاشتو په نسبت دا زیات شوې دي. علت یې دا دی چې موږ سره خپل ټیم همکار دی، دویم د موږ هلې ځلې د موږ د ټیم زیاتې شوې دي، د کاري ټیم، او همچنان د موږ په څنګ کې ولایت هم موږ سره کلکه موږ سره همکاري کوي او په کارونو کې یو څه شفافیت راغلی. په دې خاطر دا علتونه وو چې زموږ عواید زیات شوي دي.
انیسف خصوص د څرګندونو برخلاف یو شمېر سوداګرو د موټرو خاوندان بیا د ګمرکي عوایدو د کچې د لوړېدا اصل لامل لوړې ګمرکي تعرفې او د کنټینري موټرو له خاوندانو څخه د زیات محصول اخیستل بولي. تاسو د سوداګرو د دا ډول څرګندونو سره موافق یاست او که څنګه؟
که څوک ووایي چې د عراده جاتو د درک نه بدلی شوي د اوس عواید موږ د عراده جاتو شپږ سوه دوه عراده موټر موږ ته امرایل کړي دي، دېرش میلیونه عواید موږ ته کړي دي. تعرفه د تېر کال په نسبت هغه موټرونه چې نوي دي یو څه جګه شوی دی، محصول یو څه جګ شوی دی، ولی موږ د هغې تعرفې په اساس دا محصول نه دی اخیستی. موټرونه موږ د زړې تعرفې ځکه دا خاص موټر دي، د کیلوس موټر دي، پنځو کالو دپاره دوی دپاره پلیټ او جواسیر ورکولی کې موږ په زړه تعرفه په زړه پنځه فیصده موږ د دوی نه هغه اخیستی دی، محصول اخیستی دی.
که چیرې د افغانستان د نورو ترانزیټي لارو په څېر د غلام خان سرحدي لارې ته رسما د ترانزیټ امتیاز ورکړل شي او د خوست او ګردیز ترمن غځېدلې لار هم په اساسي ډول جوړه او د موټرو او سوداګریزو مالونو د لیږد رالیږد لپاره چمتو شي، څه فکر کوئ؟ آیا په دې کار سره به د خوست په ګمرکي عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي او که څنګه؟
که چیرې دلته د خوست لاره ترانزیټ شي او تاسیسات د ترانزیټ جوړ کړلی شي په سرحد کې او په خوست کې، اطمینان درکوم چې دغه د خوست عواید به دوه نیم چنده ورسي. د خوست ګردیز لاره هم خامده که دغه لاره پخه شي ممکن په دې لاره هم زموږ عواید زیات شي.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست. تاسې د مشال رادیو ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ اورئ. په امریکا کې د دوه ګوندونو د محاسبانو یوې ډلې او د کانګرس پخوانیو غړو ویلي حکومت له تیرو لسو کالونو راهیسې د افغانستان او عراق په جګړې کې تر شپېته اربه امریکایي ډالرو پورې د ټیکدارانو د درغلۍ له کبله ضایع کړي دي. د دې حساب کتاب لپاره په 2008 زیږیز کال کې یو کمیسون جوړ کړل شوی و چې اوس یې خپل رپورټ خپور کړی دی. سینیټر جیمز ویب چې د دې کمیسون د جوړولو لپاره یې قانون سازي کړې وه په واشنگټن کې د دې رپورټ په اړه وویل:
In the period when the overseas infrastructure and security programs were being put into place in Iraq and Afghanistan after 9/11
the september the ulsimi tarpish urus tachkala pa afghanistan aw iraq ki the infrastructure aw amniyat programuna pail sul no padi muda ki roshan ashkare dal chikar na sam rawan de jin sha shirkatun wal che padi report ki pa ehtiyat zikr sawi de kho padi ki da sakht aw da mashrtaba da kamiyo pa asas da siyo silsila hamwa che teke ba patsa dawal amal ki ji
these contracts were being put into place or a lot of them were being put into place.
Report wai da sar da kamwali la kabala pasam dawal che par kum projo fikr no shwe no haga samin di barqarar satil shwi kharab pelanuna da gamuno kharab amali kawal aw da darghali haga awamil di che pa afghanistan ke da america hat se zyan mani kawi aw yoda se fazar amansta kawi che pake da dero ziyato paiso zai kedal yodod jodi gi da report wai patolis dawal da teko pakar ke da zai shwi aw patagai ke karawal shwi پیسو پترس کې امریکایي مالیه ورکوونکو ل ډیر شو تر شپېته اربه ډالرو پورې کارولې دي. کمیسون وایي دا د هغو ټولو پیسو چې امریکایي په افغانستان او عراق کې د ټیکو او د مرستو په توګه د روان میلادي کال تر پایه کاروي ډیرش فیصده جوړیږي. د مثال په ډول د عراقي حکومت لپاره څلوېښت میلیونه ډالر ورکړل شوي دي چې د زندان د جوړولو لپاره په کار راتلې. هغه زندان هیڅکله هم نه دی بشپړ شوی. همداراز درې سوه شپېته میلیونه ډالره په افغانستان کې د زراعتي پروژې لپاره وي چې هغه پورت کې لیکل شوی دا پیسې د کلیو اوسیدونکو ته ورکړل شوی وي ځکه چې هغوی ویلیول چې پر رضاکارانه توګه به دا پیسې د یادې پروژې لپاره وکاروي. په رپورټ کې امریکایي حکومت ته پنځلس مشورې ورکړل شوی دي چې تر مخې حکومت د ټیکادارانو د کار نظام پر مخ بیولی شي. په دې مشورو کې د خصوصي امنیتي شرکتونو کمول، د عمومي څارونکي دنده پیلول چې هر څه وڅاري، او د پلان او همغږۍ د سمولو لپاره د حکومتي افسرانو ټاکل شامل دي.
او سم دونه هیواد. تاجکستان د منځنۍ آسیا هیواد دی چې د پخوانی شوروي اتحاد برخه و. د تاجکستان په شرق کې چین، شمال کې قرغیزستان، په غرب کې ازبکستان او په جنوب کې افغانستان دي. د تاجکستان ټوله آبادی شپږ اویا لکه اووه ویشت زره ده. په دې هیواد کې اتیا فیصد تاجکان، پنځلس اشاریه درې فیصد ازبکان او یو اشاریه یو فیصد روسان اوسي. په دې هیواد کې پنځه اتیا فیصد خلک سنی مسلمانان او دوه فیصد شیعهګان دي. تاجکي ژبه یې رسمي ژبه ده، خو په کاروبار او په دفترونو کې زیاتره روسي استعمالیږي. د تاجکستان د پلازمینې نوم دوشنبه دی. تاجکستان د هیوادونو په منځ کې دی او له بهر سره ساحل نه لري. په دې هیواد کې د پامیر او د آلی د غرونو سلسلې دي. د 2010 کال د اټکل تر مخې د هیواد ټول ملي پیداوار له 15 اربه امریکایي ډالره زیات وو او په همدې کال کې اقتصادي وده 15.5 فیصد وه. په هیواد کې سړي سر کالنۍ ګټه 2000 امریکایي ډالره ده. د تاجکستان د اقتصاد 19.2 فیصد برخه کروندګري، 2.6 فیصد هغه صنعت او پاتې برخه د خدماتو څانګه جوړوي. په هیواد کې د بیکاری شرح 2.2 فیصد ده او 3.5 فیصد خلک یې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکي سندرغاړي منیژا دولتوفا پر سندرې د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسیږي.
اقتصادي نړۍ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واورې، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ لارې د مشال راډیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.